افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي، خو جمهوري ریاست وایي چې دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف موضوع ده. دا راپور د خبرونې په سر کې خپریږي. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا لومړۍ د مې میاشتې 22مه. پیل له خبرونو کوو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلند ته په پرونی 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په اعلامیه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلی به نن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بلخوا د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. تمه کړي چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپل طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شمې پر ورځ هیله مندي وشوه ده چې د جرګې عمومي غونډې ته به یو جامع طرحه وړاندې شي. هیله مندي مو ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پای ټکی کښېږدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې سي. د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره په رای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازی میررحمان رحماني وتوانی چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازی کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړي. خو ښاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې ښاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 50 جمع یو رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونۍ لوبه چې د آیرلند په بلفاست کې وسوه په چې آیرلند وګټله او افغان لوبډلې ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلند لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلې وه په 22 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیرلند په وړاندې په دې لوبه کې شهزاد محمدي د 101 منډو په جوړولو په نړیوالو یو ورځنیو لوبه کې خپله 16 سلیزه پوره کړه. تر دې دوه ورځې مخکې آیرلند له افغانستان څخه لومړنۍ لوبه ګټلې وه. ټاکل شوې د افغانستان راتلونکي تمریني لوبې د جمعې په ورځ له پاکستان او دوشنبه له انګلستان سره ترسره شي. چارواکي وایي په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول 6 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قریب شیر چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چریکي بریدونو مسؤول وو د پولیسو په یوه کمین کې له 500 وسلوالو سره وژل سوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي په دې کمین کې د طالبانو یو موټر او 2 وسلې هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. پاتریک شانهان د سې شمې په ورځ د پینټاګون بهر رسنیو ته وویل زه وایم موږ په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه سته. زموږ دنده ده څو ډاډمن کړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنګټن ترمنځ اړیکې له تېر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د دغو نظر پوښتنو له مخې د بهارتیا جنتا ګوند بریالیتوب د هند د او پړاوونو په انتخاباتو کې روښانه څرګندېږي. د کانګرس د ګوند په شمول د نریندرا مودي سیاسي مخالفانو دا نظر پوښتنې رد کړي او وایي چې نریندرا مودي به له خپل ګوند سره یو ځای ماتې خوري. د هندوستان تر 900 میلیونو زیاتو وګړو د او پړاوونو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی وو. تمه کېږي چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج به د پنجشنبې په ورځ اعلان شي. او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د اوکراین نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د یوه حکم په صادرولو سره د دې هیواد د پارلمان د ړنګېدو او د جولای پر 1 نیټه د نویو انتخاباتو اعلان وکړ. تاسو آزادي رادیو ته ورسېست. د دې خبری مجلې په خبری راپورونه کې اورئ چې د حکومت ځینې سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي، خو جمهوری ریاست وایي
هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام ړنګول دي.
په بل راپور کې اورئ چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د مشکوکو کسانو په وړاندې اقدامات سخت کړي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي. په نړیوالو رسمونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو، تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشری د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون لمخې د غبرګولي اجازه له لومړۍ نیټه د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 18مه ماده کې ویل سي چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5م کال د غبرګولي پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نور جزئیات له اجمل ان نوري.
کچیر د ولسمشر انتخابات په خپل ټاکلي وخت تر سره شي وای د وسنی افغان ولسمشر د کار دوام به لنن ورځې وروسته پای ته رسیدا. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې که انتخابات په وخت تر سره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له 1.5 څخه تر 2 ورځې پورې موده کې د انتخاباتو تر سره کېدو ته اشاره شوې. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشر د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې له نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت دي سیاسي مخالفانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خوار گوایی دا حکومت دا سیاسی مخالفانو دا ډول سرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. دا ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیگانه وخت ازادي رډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون یو شپېتمه ماده روښانه ده، خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې دا اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د خغلی عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړی.
افراد، اشخاص او سیاسی گروپونه نشی کولای چی قانون بخپل خواه تفسیر کردی او هاگه وراندیز چی ده حکومت سیاسی مخالفینی لری کاملا ده اساسی قانون سر پتکر کده، ده نظام رنگول دی او کودتا ده. ولسمشر بخپل کار تا تر حق پوری دوام ورکی او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
ښاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104 مادې د شپږم بند یادونه هم وکړه چې وایي که چیرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغې کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غني د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمر و. نوموړي وویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکېش ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یوه مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له ښاغلي اتمر سره هم نظر و او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوه. په پام کې و چې د ولسمشرۍ انتخابات د وري په میاشت کې شوي وای وروسته د چنګاښ او بلاخره د تلې میاشتې ته وځنډېدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزی تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنجشنبې به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
د اجمل ان په راپور کې موردل چې جمهوری ریاست د وایي چې د افغان ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریض کودتا بلل کېدای سي. دغو مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مشکوکو کسانو د نیولو لړۍ روانه ده او د خپرو شویو لیستونو له جملې څخه 50% کسان نیول سوي دي. خو د کابل اوسیدونکي شکایت لري چې نیول سوي کسان د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کیږي. نور حل د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مجرمینو سره جدي چلند کوي او په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان نصرت رحمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې هم په جنایي جرمونو تورن کسان او هم د نشه یي توکو قاچاق کوونکي شامل دي.
مجموع کې ټول لیستونه چې مخ خپاره کړي 90% یې په برخه کې اجرات شوي دي، 10% کې نور هم کارونه روان دي، یعنی 50% دو کسان نیول شوي دي او خلک هم کاری کړي ده. 40% له ساحو متوري دي او 10% نورو برخه کې اقدامات ترسره شوي.
ښاغلی رحیمی وایي په لومړي نوملار کې چې شاوخوا 240 کسان په غلا او وژنو او پر انسان تښتونو تورن و اعلان شول چې ډیری د خلکو په همکارۍ د پولیسو ځانګړو ځواکونو او کشفي او استخباراتي بنسټونو له لوري نیول شوي، خو یو شمېر نورو یې بل ځانونه پولیسو ته سپارلې دي. دا چې په دغو 50 خبر شوی لیستونو کې څو کسان د جرم په تور اعلان شوي، ښاغلی رحیمی په اړه څه ونه ویل. نږدې 4 میاشتې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال چې امرالله صالح سرپرستی کوله په کابل ښار کې په جرم د تورنو کسانو لیستونه خپاره کړل چې دغه وزارت په خبره هدف یې د مظنونینو د نیولو په برخه کې د خلکو همکاري او د قانون منګلو ته د دوی سپارل وو. د یادونې وړ ده چې د دغو لیستونو خپرېدل په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د پراخو هرکلیو سره مخ شول، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا انتقاد کوي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی او هغه کسان هم چې نیول کېږي د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کېږي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سردار ولی او ایرج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څیغه زورواکي دي چې په خپل په دولت چوکاټ کې ملاس لري او نسی کولای چې دا کسانونه ولسی ځکه پیسې رشوت نن سبا عام ده په افغانستان کې نه غواړي چې دا کسانونه ولسی
فعلاً د شور کول امنیت نشته. بی بندګوري به اوج خود رسیده. نامری کسی که گناهگار است و مجرم است، قاتل است، سارق است، او که گرفته شد یک ساعت نمیمانه به حوزه امنیتی یا به هر جایی که باشه و یک ساعت نمیمانه، یک ساعت بود اعلام میشه، راه میشه میره.
دوی له حکومت په ځانګړي ډول له امنیتي او کشفي ادارو د ښار د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر پوهان بیا د امنیت د ټینګولو لپاره د اداري فساد له منځه وړل او د مسلکي کسانو په کار ګمارنه ټینګار کوي. د چارپو عبدالباري آرس
چې دوه فکتور مراعت نشي د امنیت به د سمون لوري ته لاړ نشي. لومړی دا چې مسلکي کسان په کډرو کې و ګمارل شي چې هغوی د مسلک پر بنسټ تربیه شوي او ورته ولري، یعنی د مصلحتونو د سیاسي تنظیمونو د ګډونو د دې خبرو څخه باید تیر شي.
ښاغلی آرز وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر تورنو کسانو په نیولو کې چې نمونه یې د دغه وزارت لخوا په خپرو شویو لیستونو کې راغلي پاتې راغلی ځکه دغه کسان په ښو امکاناتو سنبال دي. خغلی ارزده هم وای چې که د مظنونینو لشمیره کوم کسان چې نیول کیږي ورسره قانوني چلند وشي نورو ته به عبرت وګرځي او په دې سره به د جرمونو کچه راټیټه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
شارلوټ ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره نښتې د پولي پروژو د داعش د حضور په اړه د یوه روسي چارواکي څرګندونو ته پاملرنه کړې ده. د روسي د استخباراتو مشر ویلي دي نږدې 5000 داعشیان په دې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. الکساندر بورتنیکوف د سېشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې په دې اړه اندېښنه وښوده. شارلوټ ابزرور لیکي یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې کرملین د دې لپاره چې له طالبانو سره له خپلو تماسونو توجه واړوي د داعش د وسلوالو د شمېر په برخه کې مبالغه کوي. ورسپانه وړاندې لیکي په وروستیو کلونو کې روسیه د داسې ځواک په ډول راڅرګنده شوې څو د افغانستان په برخه کې د سیاسي واک په پریکړو کې دخیلوي. د پوځي چارو کتونکی عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې افغانستان په یوازې سر د داعش په وړاندې مبارزه نشي کولی. دا ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه، روسیه او نور هیوادونه باید په دې مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا د طالبانو په برخه کې بیا اندېښنې ته کتنه کړې. دغه ورسپانې لیکي افغانان تل دا ویره څرګندوي که طالبان بیا واکمنان شي د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې به ترلاسه شوی ډیموکراسي او د ښځو د حقونو مخه ونیسي. خو ورسپانې لیکي په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې یوه ښځه ووژل شوه او په پارلمان کې لانجه رامنځته شوه چې دا د دې لاسته راوړنو پر ضعف دلالت کوي. د واشنگتن پوسټ په باور مینه منګل د یوې بریالۍ متمدنې افغانې کامل سمبول وه. دا پخوا د تلویزیون ویانده وه او د ټولنیزو رسنیو د یوې فعالې په توګه د پارلمان سلاکاره وه. دا په جرأت وژغېده او په مړانه یې ولیکل. په روسیو کې دا لیکلي وو چې ژوند ته یې خطر دی. د مې په 12مه چې کله مینه منګل له خپله کوره کار ته روانه وه له نږدې ډزې پرې وشوې. پولیسو وویل چې د کورنۍ شخړې له امله دا قتل شوی او په دې ډول ډېر ژر د دې ځوانې ښځې د ژوند بل اړخ راڅرګند شو، داسې اړخ چې دې واک پرې نه درلود. ورسپانه لیکي په افغان ټولنه کې دا ډول جنایتونو ته بیا پاملرنه نه کیږي. ملګرو ملتو د سیشن بې پرز راپور ورکړ چې تر نیم زیاتې افغان میرمنې د کورنۍ شخړو تجربې لري. واشنگتن پوسټ لیکي پر مینې منګل ناوړه برید په کابل کې شوی په هغه ځای کې چې ښځې کار کوي، خبرونه لولي او له ویرې پرته زده کړې کوي. ورسپانه بیا لیکي تر دې پیښې وروسته د ښځو د ټولنو په منځ کې د خطر زنګ د طالبانو د راتګ په اړه غږېدلی چې ترلاسه شوي پرمختګونه به ورسره ډېر ژر له منځه ولاړ شي.
د ولسي جرګې ځینې استازي او کارپوهان وایي د اساسي قانون یو شپیتمه ماده د جمهوري ریاست د کاندیدانو او ارګ ترمنځ د ستونزې سبب شوې ده. دا چې څنګه خان محمد سین براته وایي
د جوزا لومړی نیټه چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ په یوه جنجال اوښتې ده. د ولسمشرۍ زو ټاکنو ځینې کاندیدان وایي د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې له مخې د ملي یووالي حکومت د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او واک د سرپرست حکومت ته وسپاري. خو د ملي یووالي حکومت وایي دغه ماده چې د سترې محکمې لخوا تفسیر شوې حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې تر روښانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې نه مخکې په 150 یا شپېته ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست په درې انتخاباتو کې څه تیر شول؟ د افغانستان لومړنی ولسمشریز انتخابات د دریاتیام لمریز کال د میزان په 13مه وشول چې په نتیجه کې حامد کرزی د هیواد ولسمشر انتخاب شو. خو د 18م کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ښاغلي کرزی د حکومت له پای ته رسیدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل امنیتي ستونزې د بودیجې کموالی او فنی مسایل لامل شوي چې انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي. په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د نن په څیر ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خو خاغلی محمد اشرف غنی هاغه مهال د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې پر پلي کېدو ټینګار کاوه. د ویلي وو کله چې پر یو شپیتمه ماده تکیه کیږي باید یوازې د قانون نبض ونه وینو، بلکې د قانون معنا او محتوا ته وګورو. د قانون له اجرا نه زموږ هدف دا دی چې د هیواد په 5000 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی موږ د دې حق لرو چې یا برحال ولسمشر بیا وټاکو، ورته رایه ورکړو او یا یې تبدیل کړو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وسنی کاندیدان د ملي یووالي د حکومت لخوا د همدغې مادې پر پلي کولو ټینګار کوي. خو جمهوری ریاست وای په هغه وخت کې د ولسمشر دغه څرګندونې د سترې محکمې د نظر د بیانولو مخکې شوې وي. د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته په کتو وایي د اساسي قانون په دغه برخه کې ابهام موجود دی. رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو باید څه وشي. آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي یا یو موقت حکومت جوړ شي؟
بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر هم د اساسي قانون یو شپیتمه ماده بشپړ نه ګڼي.
دا خپله دغه ماده نیمګړې ده، ولې قانونګزار دې ته متوجه سوی نو چې دغه داسې حالت کراسي چې دغه انتخابات شونی.
د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو چې په دریمه ماده کې د ولسمشر د دندو، مکلفیتونو او د کار د پای په اړه څرګندونې شوې دي. اوس مهال په افغانستان کې د سترې محکمې تر څنګ چې د حکومت په خبره د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار خپلواک کمیسون هم فعالیت کوي چې 1309 لمریز کال کې جوړ شو. خو پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسون په موجودیت کې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او کنه؟ د دغه کمیسون غړی سید ابوبکر وایي د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د 121 مادې په اساس د قوانینو، تقنینی فرمانونو او نړیوالو مساقونو د ارزونې، پلي کېدو او تفسیرولو صلاحیت لري. دا وایي په ځینو مواردو کې د ولسمشر د غوښتنې له مخې ستره محکمه د تفسیر حق لري، خو اکثره د اساسي قانون تفسیر د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د خپلواک کمیسون له صلاحیتونو نه دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که ولسمشر پر ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هم فشار راوړي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې بې‌ثباتي حتمی ده. د کابل اوسیدونکي د جمهوری ریاست او د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ راپورته شوی جنجال د اندېښنې وړ ګڼي. عرفان الله شینواری او احمد شهاب آزادی رادیو ته وویل:
اولین بار نیست، بلکه بارها بارهاست که ما خلاف قانون کار میکنیم، قانون با مال میسازیم و قانون تابع ما میشه نه ما تابع قانون.
ټول دولتی ارگان و غیر دولتی ارگان و هر شخص و هر فرد باید کوشش وکړي چې خپل ځان باندې قانون عملی کړي. خو
حقوق پوهان، دولسی جرګې غړي او عام خلک ټینګار کوي چې اساسي قانون د هیواد ملي وثیقه ده او ټول باید تابع وي او په هیواد کې د جنجالونه نه جوړوي.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولی دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د جګړې د وخت د پراخو ځانګړو اختیاراتو په هڅه کې دی څو د هغې اقتصادي جنګ مقابله وکولی سي چې د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر خلاف پیل کړی. د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل اناوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څرګنده کړی چې د ایران لخوا د ګواښونو په وړاندې د واشنگتن خبرګون مخکې له مخکې اغېز کړی. نوموړي د سېشنبې په ورځ پینټاګون نه بهر خبریالانو ته وویل د امریکا پوځي تحرک ایران ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي، چې په نتیجه کې یې د ده په وینا پر امریکایانو د بریدونو احتمال ځنډول شوی. دی وایي: زه فکر کوم زموږ اقدام ډېر پر ځای و او موږ پر امریکایانو د بریدونو احتمال وځنډول. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا په دې معنی نه ده چې هغه ګواښونه چې موږ مخکې معلوم کړي وو له منځه تللي. نوموړي ویلي زموږ احتیاطي غبرګون فکر کوم ایرانیانو ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي. نوموړي خبرداری ورکړ چې لا هم په لوړ کچ ګواښونه موجود دي او د دوی دنده ده چې ډاډمنه کړي څو د شانن په وینا ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو کې د پوځي شخړې د پیښېدو اندېښنې په زیاتېدو دي. واشنگتن د ایران لخوا د پیښېدونکو ګواښونو یادونه کړې او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړی. ایران له خپل اړخه د هر ډول ګواښ ادعا رد کړي. دواړو غاړو ویلي چې جګړه نه غواړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د عراق سره له 1988 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې دورانونکې جګړې یادونه کړې. کله چې په ایران کې د جګړې د ملاتړ عالي شورا کولای شول د اقتصاد او جګړې په چارو کې د حکومت نورو څنګه تل مراجعې پرته پریکړې وکړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د حسن روحاني له خولې ویلي موږ داسې اختیاراتو ته اړتیا لرو. حسن روحاني د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو خبرداریو ته په اشاره وویل
آدمهای جدید الورود
روحاني وایي د سیاست نړۍ ته نوي راغلي کسان په خپلو خامو تصوراتو فکر کوي چې کولای شي د ایران عصمت مات کړي
در هم بشکنن.
د ایران ولسمشر حسن روحاني دا هم ویلي چې له واشنگتن سره د کړکیش د هواري لپاره د خبرو او ډیپلوماسۍ پلوي دي خو په وسنوي شرایطو کې نه. د ایران دولتي خبري اژانس د ښاغلي روحاني له خولې وایي وسنوي شرایط د خبرو لپاره مناسب نه دي او د ایران سره یوازینی انتخاب مقاومت دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی و چې که ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو خلاف هر څه وکړي لستر ځواک سره به مخ شي. نوموړي همدارنګ ویلي و که چیرې تهران غواړي خبري وکړي باید لومړی ګام خپل واخلي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د سولې عالي شورا رئیس په دې کانفرنس کې برخه لري. تمه کېږي د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 28 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې ماتې ورکړه. چارواکي وایي په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولی چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند تر نورو ګوندونو مخکې دی او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي.
دا ژوند رنگونه
نوم دی راته وای
یا نوم
دا راته وای چې څو اولادونه لري
ولاتونه زاته اولاد لري
بیا ژوند څنګه دی څنګه
دی زه یې خاطر نه دی ډیر دی چې میلیونر یو مته څه وشته ژوند د خیر
څومره وخت په کلی کې ژوند وکړ
ولا زه یې خو زما پیغلته ورته چې نور خو نه تل ترغلی یم بل څه تقریبا څنګه سلوي کاله کې چې دا دلته یې
کوم ولایت یې
مې غزنی
اته وی پیغلتوب مې الته تیر شو پیغلتوب نه دي څه شي یاد دي د غزنی
کارونه خدای کارونه خدای د کور کار ده الته بیا د اوغانی کلیسې وس ډیر دي نه جوړي ګاندو خلې او مری به پیېد یو دغه کارونه به کول ډوري په خوي مو تا کنه ګالو دغه اشور توای دغه کارونه به کول اوس خو خبرې نسته ډیر سمټ کوي سره اوس خدای ورس په ورس باندې دغه مخته چی
بیا تاسو مکتب ته اسلای نه تلای
امري له مخته مکتب لري وو نو نم څه کولای د مکتب له مون لري ودلته بیا ما ترې څو وخت دغه کو بیا مې برته پرې خو هم زده کیدم مالی مغریبه کور طرف سره لوي د تاسو اول نمبرګان واست ولي ولا لي مارتن من نسم کولای مې من مې ډیر و اولادونه مې واړو نم څه کولای
کني استاد واده نه دي دلته کابل کې کنه
او او یا یا نم چې په غلطه کې نه خو ته یې ولا مره واده سوندې
څنګه
نه څنګه څه کولای وو
ها
واړه مې دې
مکتب شروع کو
ولا خو شروع مې کو برته پرې کو نم څه کولای کور کې مې څوک نو ها څنګه کولای
څنګه
خاون نه سړی وډیر ښه سړی ما خاون خو زه فکر کوم شي په فائدہ نشي مارته نسم کولای ما نظر مې نه پرسي ولې په دې باندې سکور مې ملغالي کوچنیانو او مې لمه مې ډیر
څه به درته ویلې
وایزت دې خپل دغه دغه درس ایته ښه
بیا غو درس کوم کاوچ مثال او اولادونه د کله
ورته بیا چر خپل وجپې دغه وسخت او خپل وجپې ته به تر سم سبو او نس په کولای شي کور کې نو کله بیا کار کولای شي
کومه
کې درس نه شو کولای کوته کولای یګانی مرزي او بده دغه وخت کې کول به سیر خور ور وځي بیا دونه نس کولای ښه
خیر سي
خوځوي نو تاسو خبرې دي
اوس له مصطفی